دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده، زه خلیل خان یم. پام وکړئ دې سات خبرونو ته. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې پرون د دوشنبه پر ورځ یو شمېر وسلوالو په یو هوټل باندې برید کړی. په کابل کې د ایمرجنسي موسسې په خپل رسمي ټوټر کې لیکلي دي چې د دوی ایمرجنسي روغتون ته 21 کسان انتقال کړل شوي چې درې مړی دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټوټر کې لیکلي دي په شارنو سیمه کې په یو هوټل باندې برید د درې بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسید. د هوټل ټول مېرمنې ژغورل شوي او هیڅ کوم بهراني تبه نه دی وژل شوی. صرف دوه تنه بهراني مېلمانه هغه مهال ټپیان سول چې لوړ چت څخه ځانونه راوغورځول. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د کابل د پولیسو ویان وویل چې درې برید کوونکي وژل شوي او یو مشکوک کس یې نیولی دی. د اسلامي دولت ډلې په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. تر دې دمه دقیق معلومات نشته چې د برید هدف څوک و. سیمه ییزې رسنۍ او یو شمېر افغان خبریال وایي چې برید په هغه هوټل شوی چې اکثریت مېلمانه یې بهرانیان او چینایي سوداګر وي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته دا ډول اکثریت بریدونو مسؤلیت د داعش ډلې منلی دي. په هند کې سرچینې وایي چې په لانجمنې سرحدي سیمه کې د دواړو هیوادونو ځواکونو جګړه کړې او یو شمېر سرتیر ژوبل شوي دي. په هند کې یوې سرچینې د دوشنبې پر ورځ وویل چې دا نښته تېره اونۍ د دسمبر په 9 نېټه شوې ده. د جون په میاشت کې هم د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې شاوخوا شل هندي او څلور چینایي عسکر پکې وژل شوي وو. یوې بلې سرچینې وویل چې په وروستۍ نښته کې شپږ هندي سرتیري ژوبل شوي دي. سرچینې دا هم وویل چې په سرحدي سیمو ته نږدې داسې سیمې شته چې دواړې خواوې یې ادا لري او ورڅېرمه یې ګزمې کوي او وایي چې دا کار له 2006 کال راسې روان دی. په 2006 کال کې د لاس په لاس جګړې څخه وروسته دواړو هیوادونو سرحد ته زرګونو سرتیري واستول او د ستونزې د هوارولو لپاره څو ځلې خبرې وسوې خو نتیجه یې ورنه کړه. د اروپایي ټولنې مسؤلینو پرون د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د اوکراین سره د پوځي مرستو په اعلان شوې بودیجه کې 2 میلیارد یورو نور هم اضافه کوي. اروپایي ټولنه چې بوبشت غړي لري غواړي ډاډه سي چې کیف ته وسلې انتقالولی سي. د اروپایي ټولنې د بارانۍ تګلارې مشر جوزف بورل په ټولنیزو رسنیو کې په یو پوسټ کې لیکلي دي اروپایي ټولنه ژمنه ده چې اوکراین او اوکراین ته ورته نورو شریکانو ته پوځي مرستې برابرې کړي. د فرانسې خبري اژانس وایي تر دې دمه اروپایي ټولنې له اوکراین سره څه باندې 8 میلیارد یورو پوځي مرسته کړې. د اروپایي ټولنې دا ټوله مرسته د متحدو ایالاتو له لوري له کیف سره د شوو مرستو 45 سلنه جوړوي. ایران په دغه هېواد کې د سپتمبر په میاشت کې د پیسو لارینو په تړاو دوهم کس اعدام کړی دی. د ایران میزان خبري اژانس ویلي دي چې مجید رضا راهنور یې پرون د دوشنبه پر ورځ د مشهد په ښار کې په عام مزر کې په دار وځړول شو. راهنور 13 میاشت په مشهد کې د دوو امنیت ساتونکو په چړو وهلو د وژلو په تور نیول شوی وو. 13 اونۍ هم ایران د حکومت ضد لارینو په تړاو یو کس په دار وځړوه چې نړیوال خبرونه راو پرول. د بشري حقوقو ملاتړو 13 ورځ خبرداري ورکړی وو چې په ایران کې د ورستۍ لارینو په اړه یو شمېر ایرانیان د اعدام له خطر سره مخامخ دي. فعالان وایي ایران د تړلو دروازو تر شا محکمو کې لږ تر لږه 12 تنه په اعدام محکوم کړي دي. فعالان دا هم وایي چې د ایران په مزارعو کې تر اوسه له 400 څخه زیات کسان وژل شوي او لږ تر لږه 14,000 ایرانیان نیول شوي دي. ملګرو ملتونو پرون د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د یمن په اتکلنی کورنۍ جګړه کې د 12,000 نه ډېر ماشومان یا وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. د خبر تفصیل به زما د همکار څخه واورو.
د کوچنیانو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په راپور کې ویل شوی چې خای د وژل شوی او ټپي شوی کوچنیانو کرش میره تر دې هم لوړوي. د دې نړیوالې ادارې اجرایی مشر کاترین رسل ویلي زرګونه کوچنیان وژل شوی او سلګونه زره نور د لوګي او داسې ناروغیو له کبله د مرګ په خطر کې دي چې مخه یې نیول کېدای نشي. یونیسف ویلي چې اوس په یمن کې چې د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري ناورین پکې روان دي 2.2 میلیونه کوچنیان په سختي سوی تغذیه اخته دي چې څلورمه برخه یې هغه کوچنیان دي چې عمرونه یې د 15 کلونو څخه کم دي. په یمن کې په 2014 کال کې کورنۍ جګړه پیل شوه. حوثی شیعه یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي ډیر زر پلازمینه سنا د حکومت څخه ونیوله. په دې جګړه کې تر اوسه سلګونه زره کسان یا په مخامخ جګړه کې وژل شوي یا د ناروغیو لوګي او ناپاکو اوبو د څښلو له کبله مړه شوي. احمد الله چیوال آشنا رادیو واشنگتن.
د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د وسترو سندي هیوادونو یا په جی 7 هیوادونو ټینګار کړی چې د غیوات اضافي غاز او وسلې ورکړي چې د سخت ژمي د موسم څخه مقابله وکړي. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخي په داسې حال کې چې په مځکه باور پرته ده او د روسیې د هوایي بردونو لوجي د اوکرين د انرژي تاسیسات تباسيوي، د اوکرين ډیری خلک په سخت ژمي کې د برېښنا او د غازو نه بغیر ژوند کوي. د جی 7 هیوادونو غونډې ته د ویډیو کانفرنس د لارې زيلنسکي وویل اوکرين 2 میلیارډ کیوبیک فټ غازو ته اړتیا لري چې ژوي پرې تیر کړي. هغه د غراز په جی 7 هیوادونو ټینګار وکړ چې اوکرين ته نوري وسلې ورکړي چې پکښې پرمختللي ټانکونه او د اوږده واټن توغندې هم پکښې وي. د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړ پوړي جنرال د دوشنبه پر ورځ وویل چې د لویدیځ لخوا اوکرين ته ورکړل سوو وسلو د جنگ څپه بدله کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه اورئ.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهمه تاجب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی په دا رپورت واوري چې د کابل په یو هوټل باندې وسلوالو برید کړی چې پکې یو شمېر چینایي میلمانه دیره و. د طالبانو د حکومت ویان ویلي په برید کې هیڅ بهرنی نه دی وژل سوی. دا خبر دی او ورځمخ کې په کابل کې د چین سفیر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو څخه د خپل سفارت د امنیت د لاټینګې دوه غشتنه کړې و. د چارو ځنی افغان کارپوهان وایي د دغه سبریدونو احتمال لوړان دی لده کېده. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل راپورټ راستولی.
د کابل امنیت کمانډانې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوشنبه د ورځې له غرمې وروسته د 2 بجې د کابل ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې د شارینو په سیمه کې په یو هوټل باندې وسلوالو برید کړی. د امنیت کمانډانې له خوا رسنیو ته په واستولې یوه لنډه اعلامیه کې ویل شوي چې د برید وروسته د طالبانو امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او تصفیوي عملیاتې پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجید د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دا برید د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د 3 بریدګرو له وژلو وروسته پای ته رسیدلی دی. ذبیح الله مجید ویلی چې په بریټ کې هیڅ کوم بهرني میلمه ته د سر زیان نه دی رسیدلی او په هوټل کې ټول میلمانه ژغورل شوي دي. ښاغلی مجید ویلي چې یوازې 2 بهرني میلمانه هغه مهال ژوبل شول چې له یو لوړ چت څخه یې ځانونه ځمکې ته راوغورځول. کابل کې د ایمرجنسي روغتون د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د بریټ له ځایه چې دغه روغتون څخه په 1 کیلومتر ساحه کې پروت دی تر اوسه 1 ټپیان ورته وروړل شوي چې ځلې تنه یې روغتون ته له رسېدو وړاندې د اخیستو ټپونو له امله سا ورکړې وه. تر اوسه کوم چا یا ډلې د دغه بریټ مسؤلیت نه دی اخیستی. سنیو پدی پټول کې د علی شهیدانو له کوله ویل شوې چې په دې هوټل کې یو شمېر چینایي سوداګر هم اوسېدل. د بریډ داسې مهال شوې چې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د دوشنبه په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې کابل کې د چین سفیر وانګ یو د یکشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت کې دغه وزارت د مرستیال ملا شیر محمد عباس سنګدي سره په کتنه کې لاغه غوښتي چې د طالبانو حکومت کابل کې د دغه هیواد د سفارت امنیت ته لا زیاته پاملرنه وکړي. چین د خپل سفارت د امنیت د ټینګېدو دا غوښتنه یو لسو دی وروسته راغې چې د کابل د کارتې پروان په سیمه کې 2 وسلوالو د پاکستان په سفارت وسلوال برید وکړ. د پاکستان په سفارت د برید مسؤلیت د دایش ډلې په غاړه اخیستی. د افغانستان د چارو یو افغان کارپو کاظم ولحسن حکر وایي چې د روسیې او پاکستان په سفارتونو د بریدونو وروسته د چین او ځینو نورو هیوادو په سفارتونو باندې د برید احتمالات ډېر لیدل کېدل او ځکه چې د ښاغلي حکر کو وینا دوی هم په هغو شرایطو کې دي چې روسیې او پاکستان پکې وو.
د چین سره دا دښنه هم ده چې سینکیانګ د یوغور مسلمانان ځینې د داعش د خونه جذب شوي او ممکن دوی ته ستونزې جوړې کړي. تر څنګ په افغانستان کې جګړه استخباراتي ده او تقریبا هر هیواد د خپل حریف ګټې په افغانستان کې ګواښي. نه غواړي چې په دې توګه کې د هغوی حضور وي. د افغانستان د منابعو نو د افغانستان د جغرافیوي موقعیت نه د دوی حریفان او رقیبان استفاده وکړي.
د سیاسي او امنیتي چارو یو کارپو حکمت الله حکمت په دې باور دی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته چین او روسیې هڅه کوي چې په دغه هیواد کې خپل سیاسي نفوذ زیات کړي. دی وایي چې دغه سیاسي اندېښنې له وړاندې وایي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به روسیې او چین افغانستان کې د امریکا تشه ډکه کړي. ښاغلی حکمت وایي چې د دې امکان هم شته چې د روسیې او چین مخالف جهتونه په افغانستان کې دغو هیوادو ګټې وننګي.
د نننني حکومت د کمزورو شولو لپاره هم دا یو ثبوت دی چې هغه د ترهګرو ډلو په مهارولو کې او د ترهګری زبریدونو په کولو کې هغه هم د کابل په زړه کې دا قدرت نه لري چې هغه مهار کې بنا ان کېدای شي دا د فشار وسیله هم سپر نوی حاکمیت باندې ترڅو دغه حاکمیت د د افغانانو غوښتنې ته او د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته چې تر ډیره پورې مشروع دي. د ښځو د حقوقو په اړوند باندې د نجونو د زده کړې په حق باندې په حکومت کې د نورو اقشارو د ګډون په حق باندې دا ومني.
د سیاسي چارو یو بل کارپو علي امداد علي وایي چې د طالبانو حکومت په کابل کې د بهرنیو سفارتونو د امنیت د خوندیتوب ژمنه کړې ده. اوس چې په ډیپلوماتیکو ځایونو باندې بریدونه کېږي، داسې ښکاري چې د طالبانو امنیتي ځواکونه د بهرنیو هیوادو د سیاسي نمایندګیو په ساتلو کې پاتې راغلي دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 شپېته چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو ده تل پشان منانا.
ده سپین بولدک او چمن پا دروازه ده افغان طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنز لنشتی یو ورځ ورسته ده دروازه بیرته ده خلگو ده تگره تگره پاره خلاص سویده. که څه هم طالبانو د پیش د علت په اړه روشانه جزئیات نه دی ورکړي، خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا پیش غندلې او ویلې دي طالبان باید دا یقیني کړي چې دا ډول پیش بیا نه تکرارېږي.
د پاکستان حکومت د چمن دروازې ته نږدې د طالبانو او پاکستاني سرتیرو ترمنځ د یکشنبې د ورځې نښته غندلې ده. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه د دغه پیښې د غندنې تر څنګ له طالبانو د دا ډول پیښو د نه تکرارېدو غوښتنه کړې ده.
په چمن کې د افغان پوله ساتونکو بې دلیله ډزې او توغندي چې د څو تنو پاکستاني اتباعو د شهادت او څه باندې لسو تنو د ټپي کېدو لامل شوي دي د خواشنۍ وړ او باید په سخت ډول وغندل شي. سرپرست افغان حکومت باید ډاډ رامنځته کړي چې دا ډول پیښې بیا نه تکرارېږي.
د افغانستان په چارو کې د پاکستان د حکومت ځانګړي استازي محمد صادق خان هم ویلي دي چې دا ډول پیښې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورور ولای اړیکې له منځه وړي.
د طالبانو ملي فوجان جنگو یو مرمر را پتاه کوي کوم مشته له چلر ور واسه نور مرمر دی کوم مشته په عام خلک په وسه کوم مثلا په نور ځای کې دي خلک زخمي نه عام خلک شهیدانو شي
په دا د لاټ بولیو مشته تقریبا 15 نفر په شهادت رسیدلې دي شل دوه شتنه زخمي دي د خلک په ټګام پراته دي دا رقم دا ورنه راي لګولې دي مړه دواړو حکومت سره دا خاص کوشه جنگ ودرې نور دلته قبایلی علاقې دي رش ډیر دي مړه خاص کوش دا جنگ ودرې.
طالبانو که څه هم تر اوسه د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو امنیتي سرچینو رویټرز خبري اژانس ویلي نښته هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني ځواکونه له طالبانو وغوښتل چې د کرښې په خپله خوا کې د یوې نوې امنیتي پوستې له جوړېدو ډډه وکړي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د والی ویاند حاجی زید د دوشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې په نښته کې یو طالب وژل شوی او درې ملکي وګړو په ګډون لس طالبان ټپیان شوي دي. دغه طالب چارواکي زیاته کړي چې دروازه له مذاکراتو وروسته بیرته خلاصه شوې ده. دغه نښتې په داسې حال کې کېږي چې د نومبر په 14 نېټه هم د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ له شخړې وروسته د سپین بولدګ او چمن دروازه تړل شوې وه. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ څپې 15515 باندې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، ډاکټر تیتسو ناکامورا په افغانستان کې د صحت او سلامتیا په سمبول بدل سوی. ډاکټر ناکامورا چې د افغانانو ترمنځ په کاکا مراد مشهور دی، خپل ژوند د افغانستان سره د مرستې لپاره وقف کړی و او درې کاله پخوا د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل سو. په دې رپورټ کې د ډاکټر ناکامورا خدمتونو ته کتنه سوې.
ډاکټر تیتسو ناکامورا د 2019 کال د دسمبر په 4مه د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې ووژل شو. تر ننه یې قاتل او د وژنې علت نه دی معلوم شوی.
ناکامورا د جاپان د کیوشو پوهنتون استاد او د جاپان د سولې طبي خدماتي مرکز یا پی ام سی رئیس و. د غیر دولتي مؤسسه د نوي ملسیز د پیل نه په پاکستان او افغانستان کې فعال و. ناکامورا د لسیزو رئیس په افغانستان کې د ناروغانو درملنه کوله، خو یو ورځ دې نتیجې ته ورسېدو چې د ژوند ښه چاپیریال ښایي د ډیرو افغانانو ژوند وژغوري. په همدې نیت یې د کونړ په سیند د یو داسې کانال جوړولو کار پیل کړو چې د ګمبیري په څیر د پیړیو شاړه دښته یې په شنه چمن او مسمر باغ بدله کړه. په دې پروژه یې د 650,000 خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوړ.
ناکامورا چې دی د خیوي او د ګوشتي او د کامي سربندونه جوړ کړو، خلک د اوبو د مشکلاتو نه نشو کوي چې خپل د ځمکې حاصلات دغه کې ترسره کړي، خو دی جوړ کړو. ناکامورا سم اوس له موږ سره نشته دی، خو بیا هم د ده یادونه او د ده خاطرې او کارونه زموږ په زړه کې دي. موږ غوښتنه دغه د حکومت نه چې د ناکامورا هغه نیمګړې پروژې چې پاتې دي دا باید بشپړې شي، او څه ډول چې ناکامورا غوښتل هماغه ډول دغه پروژې بېرته سرته ورسېږي.
د ناکامورا برکت وو چې د دغه اوبه معیار کړې او د کانال ترې خپله استفاده وکړه. اوس د هغې هغه کومې پروژې چې نیمګړې پاتې وي، نو هیله مو همدا ده چې د دې دغه پروژې باید بشپړې.
ناکامورا ویلیو د افغانانو د صحت، اقتصاد او ژوند اصلي حل لارې د اوبو په منظمه کارولو کې ده.
ډاکټر ناکامورا اصلا یو سیمبول دی، د نړیوال لپاره یو سیمبول دی چې یو خارجي هواد چې په افغانستان کې مرستې کوي افغانان یې قدر لري. او د بیلګې په توګه چې ناکامورا کومې مرستې افغانستان سره وکړي تاریخي مرستې وي.
ناکامورا د طب ډاکټر د 1992 کال وروسته افغانستان ته راغلی چې په لرې پرتو سیمو کې د ناروغانو درملنه وکړي. د تنظیمي جګړو په وخت کې یې سختې ورځې وګاللې، خو بالاخره د 2001 کال وروسته یې د خپل مسلک ډیر لرې د بیا رغونې په پروژې کار پیل وکړو. د ناکامورا د هڅو په نتیجه کې د 28 کیلومتره اوږد کانال جوړ شو چې محلي خلک یې یوه معجزه بولي.
دا چې مخکې دا ګو څه شي نو، او د ناکامورا چې کله مقرر شو راغه در کرزي مقتی بچایي و دوه کالنه هغه نه وروسته دا راغه د نړۍ جوړ کوو. اوس په هکتارو هکتارو جربونه زمکه آباده ده.
اوس ماشاءالله بس یو ونه ده او کدو دی او کلستی که باغ ده، بس بیا له ورغلی ده او بس خپه طبیعت سره وبکی زمکه او باغونه ورته مخکې چې لګی چې وجود نه درلود نیالګي میالګي. اوس ماشاءالله باغونه دي.
د ډاکټر ناکامورا د انساني خدمت لوجې نه یوازې دخته خړوبه شوی، بلکې د افغان ډاکټرانو یو ټیم، یو صحی کلینیک، یو زراعتي فارم، یو روزنیز مرکز او د ناکامورا د سولیزو پلانونو یو لارښود کتاب چې د سیندونو له اوبو د ګټې اخستنې پر موضوع لیکل شوی هم پاتې دی. د ننګراریانو کاکامورات اوس مړ دی، خو د هغه د ښه نیت سره ګلونه، شنه فصلونه او شین پارک د زرګونو افغانانو د خوشحالۍ او آرامۍ په سیل ځای بدل شوی. د ناکامورا وصیت دا و چې د بېوزله سره مرسته او د هر انسان قدر وکړه. سید سلیمان آشنا د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمن کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ. د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوه. سعودي عربستان ته د چین د جمهور رئیس شي جی پینګ له سفر وروسته او په ریاض کې له عربي مشرانو د ملاقاتونو او څو اړخیزو سرمشریزو غونډو په تعقیب کارپوهان د دغه غونډو نتایج او اثرات ارزیابي کوي او غواړي وګوري چې په ځانګړې توګه به یې په امریکا او لویدیز باندې اثرات څه وي. د قاهرې څخه د امریکا ژغ د خبریال ادوارد ایرانیان د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلولی.
د سعودي عربستان دولت د جمهور رئیس شي هرکلی د عربو د مثالی دوست سره سم د سری قالینې په هاورولو سره وکړو او له عربي مشرانو سره څو سرمشریزې غونډې ممکن چې د متحده ایالاتو او نورو لویدیځو هیوادونو لپاره تلپاتې اثرات له ځانه سره ولري. د کومو عربي هیوادونو مشرانو چې د چین د جمهور رئیس سره په ریاض کې په دغو څو اړخیزو غونډو کې برخه اخیستې وه هیله لري د چین د ابریخمو د سړک په هغه پروژه کې شامل شي چې ټاکل شوی له بشپړېدو وروسته به آسیا او افریقا سره د عربي نړۍ په لاره وصل کی او بلاخره به د ابریخمو د سړک د ابتکار د پروژې د بشپړېدو وروسته عربي نړۍ د چین د کمربند او سړک د ابتکاري پروژې سره ونښلی. د چین جمهور رئیس شي جین پینګ د جمعې په ورځ په خپلې وینا کې ویل چې د غونډو د خوراک انرژي او د اقلیم د بدلون او نور بحرانونو سره د څو اړخیزو حالو ځلو په پیاوړي کولو کې مرسته وکړه او د غونډې برخوال ژمن دي د نورو پیچلو او ستونزمنو سیاسي لانجو لپاره هم د حل لارې ولټوي. د الجزایر او مصر په شمول د یو ګڼ شمېر عربي هیوادونو مشرانو د چین د جمهور رئیس سره د عربو او چین په سرمشریزه غونډه کې ګډون وکړ. همدا راز د چین جمهور رئیس په ځانګړې توګه د خلیج د هیوادونو په سرمشریزه غونډه کې هم برخه واخیسته. الجزایر او مصر په دې هیله دي چې د کورونا د کورونوس اوبا له امله د خپلو خرابو اقتصادونو د رغولو او په نړۍ کې خوراکي موادو د بحران د رامنځته کېدو له امله مالی مرسته حاصله کړي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی خپل وینا کې ویل
يكتسب اجتماعنا اليوم رمزيه واهميه
العرب دا غونډه نړیوال واډیکو او غن شمیر بهرانونو ته پکتنه لکوم سره چې نړی دا وخت مخامخ ده په یوې مهمه شیبي کې جوړ اسوه او لچین سره یو جامع تفاهم ته رسیدل به د دغه وضعیت په شکولو کې ډیره مرسته وکړي.
د عرب او چین او چین او د خلیج د هوادونو دا سرمشریزي غونډه چې د سعودي عربستان ولیحت محمد بن سلمانی قربو دا سخکاري چینو موړه له چین سره د اقتصاد او ټکنالوژي په برخو کې د دوړخیزو همکاریو د پراخولو سره ډیره علاقه او دلچسپي لري. شاهزاده محمد بن سلمان په خپل وینا کې ویل میل اکټ ان عربی
وننظر فی المنطقه العربيه ببالغ الاهتمام لما حق
عربي دولتونه چین ته د هغو پرمختګونو او د ټکنالوژي په برخه کې لاسترالونو لامل ډیر دلچسپي او علاقه ګوري د کوم په وجه چې هغه هیواد اوس په نړۍ کې په لومړي صف کې ولاړ دی.
په قاهره کې د سیاسي علومو د مصري سوشولوجست سید صادق په دیاړه امریکا غږ ته ویل چې په ریاض کې د چین او د عربو سرمشریزي غونډې هغه سرمشریزي غونډې ته هو به هو ورته ښکاري چې د امنیت او پراختیا تر نامه لاندې سکال په جولای کې ریاض ته د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن د سفر په دوران کې د سعودي د حکومت په قربتوب جوړ شوی و. نوموړی وایي چې د چین له جمهور رئیس سره د عربانو دا غونډې د هغوی د هغو حلو ځلو برخه ده چې غواړي یوازې په واشنگټن باندې متکی پاتې نشي او غواړي چې د چین او روسیې په شمول له نورو هیوادونو سره هم اړیکې ټینګې کړي، خصوصا په اوسنیو خرابو حالاتو کې چې روسیې موجوده نړیوال نظم چیلنج کړی دی.
The Chinese emphasized the strategic importance of defending the Gulf.
چینایانو د خلیج د دفاع پر ستراتیژیکی اهمیت تاکید وکړ. نو دا خبره سمه نه ده چې ګواکې یوازې امریکا او لویدیځوال د خلیج د هیوادونو د دفاع مسولیت په غاړه لري.
د سعید صادق په باور عربان په دې لټه کې نه دي چې بالکل له متحده ایالاتو نه مخ واړي، خو غواړي چې د ضرورت په وخت له امریکا نه علاوه یو بل ستراتیژیکي انډیوال هم ولري. په واشنگټن کې د منځني ختیځ د چیړونکي پال سلیوان په باور د چین او د عرب مشرانو دا غونډه تبلیغاتي جنبه لري. د چین جمهور رئیس غوښتل چې د پروپاګند لپاره له دا غونډو نه استفاده وکړي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې چین او ځینې نور هیوادونه په دې فکر دي چې ګوند متحده ایالات بالکل لمنځنی ختیځ نه وتلی دي او سیمې خوشی کړې. خو حقیقت دا دی چې امریکا لا تر اوسه هلته نظامی حضور لري او یو ګڼ شمېر امریکایي شرکتونه په مصر، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو کې تجارتي کاروبارونه کوي. پال سلیوان عربي نړۍ ته مشوره ورکوي چې باید ډېر محتاطانه رفتار وکړي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د لغمان په ولایت کې په دې وروستیو کې د پولیو په وړاندې مبارزه چټکه شوې او مسؤلین وایي لیرې پرتو سیمو ته یې واکسین رسولې دي. د لغمان خلک وایي لا هم په یو شمېر لیرې پرتو سیمو کې سمه رسیدګي نه کېږي او ګزان ضد مبارزه لا باید چټکه سي. نور حال پر پورت کې ووري
له هغه وروسته چې په ختیځ کې د ګزان پیښه او محیطي ټستونه مثبت شوي دي، په لغمان ولایت کې د دې ناروغۍ د لمنځوړلو لپاره مبارزه چټکه شوې. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان امرخیل امریکا غږ ته وویل د لغمان ولایت په لرې پرتو غرنیو سیمو کې چې پخوا ورته لاسرسی سخت و او ګډ ماشومان به له واکسین پاتې کېدل، اوس ورته لاسرسی زیات شوی او په بشپړه توګه ماشومان واکسین کېږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي تر څو د علما کرامو له لارې هلته په سیمه کې د مخورو د سپینګرو له لارې او ولس ته دا معلومات ورسوي چې دغه د پولیو واکسین د دوی د ماشومانو د پولیو د ناروغۍ څخه د ژغورلو لپاره یوازینۍ یو غوره لاره ده.
بل خو د لغمان ولایت اوسیدونکو د امریکا غږ ته وویل چې له تیرو وختونو سره په توپیر د لغمان ولایت په ټولو ولسوالیو او لرې پرتو کلیوالو سیمو کې هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي د ګزنډ ضد واکسین ورکول کیږي او ولسی خلک له واکسیناتورانو سره اوږه په اوږه کار کوي.
تیر وختونو ته په کتو سره د پولیو په ارتباط عامه پوهاوی ډیره زیاته ده. هر څوک دغه فکر او دغه مفکوره له ځان سره لري تر څو پورې د دوی دغه ماشومان دي واکسین شي تر څو پورې دغه یو ملحوسې ناروغۍ څخه په محفوظه پاتې شي.
نقیب زید لغمان ولایت بل اوسیدونکی دی چې ډیر کله د پولیو ټیمونو سره کوڅه په کوڅه ګرځي. وایي دا چې جګړه ختمه شوې د خلکو ذهن د واکسین په اړه جوړ شوی، که څه هم چې لرې پرتو سیمو ته رسېدل سخت دي. هغه وایي
د پولیو د واکسین په اړه باید ویم چې په تیر کې هم د دغه واکسین د تطبیق پر وړاندې چا قوي مخالفت نه دی کړی، قوي خنډ موجود نه و او په اوس کې هم د دغه واکسین د تطبیق پر وړاندې خنډ نشته. البته ځینې غرایز علاقې چې دی په لغمان کې هغه سیمو ته چې واکسیناتورانو نشو کولای ورتګ وکړي هغه لږ لږ سره سره مشکلات ول، خو په ټوله کې د پولیو د واکسین پر وړاندې عامه پوهاوی خطر سره شوی او ډېری خلک غواړي چې خپل بچي له دغه ناروغۍ څخه وژغوري.
د مسولینو په وینا په پام کې لري چې په ختیځ کې ستونزو ته په کتلو سره مبارزه او عامه پوهاوی نور هم چټک کړي.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.